په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمن دوستان، اوسه اشملند او سمانور همکاران مو په دې خبرونه کې چې د امان مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کوو درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم په تروریستي لیست کې شامل نه دی، نو دی کولی شي چې له دې فرصته استفاده وکړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. افغان چارواکو په کابل کې ویلي دوی د طالبانو حرکات له نږدې څاري او د طالبانو په ډلو کې د اختلافاتو خبرې کړي. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان اړوند خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته په کتو له جګړو لاس واخلي او سوله ومني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د هیواد ټول محلي چارواکي باید خبرونو ته سم معلومات ورکړي او د مدني ټولنې یو شمېر فعالان له حکومت غواړي د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو په ملاتړ له وسوالو طالبانو غواړي چې د افغاني خبرو له لارې سوله ومني. پورا خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا وی طالبان باید خپل کمزوري حالت ته پکتو له جګړو لاس واخلي. د امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ د حکومت د امنیتي ارګانونو د ویاندویانو په ګډه خبري غونډه کې نن ویل ک طالبان د سولې خبري ونه مني له خپل مشرانو په څیر به لمنځه یوړل شي.
د افغانستان دولت د طالبانو په لیکو کې وروستیو تغییراتو ته له نږدې ګوري او پر طالبانو غږ کوي چې د دې فرصت څخه په استفاده د سوله ییز ژوند ته مخه کړي، جګړه او تاوتریخوالی دې ترک کړي، که نه د خپلو مخکنیو رهبرانو مشرانو په سرنوشت به اخته شي او د پردیو په خاوره کې به له منځه یوړل شي.
خغلی غورزنګ هم درازو ویل افغان حکومت د طالبانو تر د په منځ کې له رامېسته شوي اضافه په استفادې نور هم افغان پوځیان دې ته هڅولي دي چې خپلې مبارزې چټکې کړي. افغان حکومت په داسې حال کې طالبان کمزوري بولي چې د یادې ډلې د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژنه پرون تایید او پر ځای د هیبت الله اخوند ټاکل کېدل اعلان شول. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو له حکومت سره د حزب اسلامي د سولې د خبرو په ملاتړ له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو له لارې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په یاده غونډه کې چې د افغان ځوانانو د بهیر لخوا جوړه شوې وه، یوې مدني فعالې حمیدی وردک وویل د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو باید د یادو ډلو تیر حال له پامه وغورځول شي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د توانېدلی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له ډلې سره د سولې د تړون مسوده نهایي کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له ټولو محلي چارواکو غوښتي چې خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. د صفمایه جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس زیابو میال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر غنی تیر ماښام له خبریالانو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د دوی ستونزو ته به رسیدګي وشي. په دغه غونډه کې د افغانستان د 40 ولایتونو شاوخوا 200 خبریالانو ګډون کړی وو. او وروستۍ خبر دا چې د رزمي مبارزو افغان اتل احمد ولي هوتک نن شپه له یو روسي لوبغاړي سره لوبه کوي. د رزمي لوبو دغه اتل به له روسي لوبغاړي یوري ریابو سره د رزمي لوبو د فایټ نایټ سازمان لخوا د ماسکو په لژینکی سټیډیوم کې د کابل په وخت د شپې 10 بجې د لوبې لګر ته ووزی. احمد ولی هوتک په لومړي ځل په 2009 میلادي کال کې د رزمي لوب په برخه کې افغانستان د لومړني سرو زرو مډال څښتن کړ. د لوبغاړي تر اوسه شاوخوا 6 لوبې ګټلې. دا د افغانستان مربوطه مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل در اوروي.
السلام علیکم. د نړۍ د وستر سنادي هیوادونو جی او مشرانو نن په جاپان کې خپل غونډه پیل کړه چې د نړیوال اقتصاد د څرنګوالي په اړه اندېښنې به د اجنډا مهمه برخه وي. د امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، کاناډا او جاپان مشران به د اروپا د کډوالو له بحران نیولې تر تروریزم، انټرنیټي مسؤلیت او د سمندري سوداګرۍ د امنیت تر مسایلو پورې پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وکړي. د جاپان په ایسیشیما ښار کې د خبرو له پیل مخکې د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشران د ایسی جنګو په نوم د مذهبي سیمې لیدو ته ولاړل. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما به سبا د جمعې په ورځ هیروشیما ښار ته ولاړ شي. اوباما به د امریکا لومړنی برحال ولسمشر وي چې له هیروشیما څخه چې د نړۍ لومړنی اټومي بم پکې کارول شوی لیدنه کوي. د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ ټوسک وایي دی خورا ډاډه دی چې په اوکراین کې د لاسوهنو له کبله پر روسیې د اروپایي ټولنې بندیزونه به په راروانو دوو دریو اونیو کې له زیاتو بحثونو پرته تمدید شي. ټوسک په ډاګه وویل تر څو چې د منسک موافقه په هر اړخیز ډول عملی نشي، نو د اقتصادي بندیزونو په ګډون د روسیې پر وړاندې د اروپایي ټولنې دریز به بدل نشي. د اروپایي شورا مشر په دې اړه څرګندونې د نړۍ د اووه سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل مخکې وکړې او زیاته یې کړه: زه ډاډ درکولی شم چې موږ چمتو یو چې بندیزونو ته دوام ورکړو، او ډیر زیات ډاډ لرم چې موږ به په راروانه جون میاشت کې د اروپایي شورا په غونډه کې د مشرانو ترمنځ خاص بحثونو ته اړتیا ونه لرو. زه ډاډه یم چې د بندیزونو په اړه به پرته له خاصو بحثونو په راتلونکو دوو دریو اونیو کې پریکړه وکړو. په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې څخه غوښتنې شوي دي چې پر روسیې بندیزونه فسخه کړي، او په دې لړ کې د فرانسې د پارلمان غړو تیره میاشت یو غیر الزامي پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسیې د انرژۍ، دفاع او بانکونو پر سکتورونو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه پکې شوې. اروپایي ټولنې په 2014 کال کې پر روسیې بندیزونه ولګول چې د دې بندیزونو د اعتبار موده د جولای په 1 پای ته رسیږي. لازدای رادیو خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له تهران سره د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اټومي تړون ته له پام پرته د امریکا حکومت پراتلونکي کې له ایرانه د درنو اوبو له پیرودلو منع کوي. استازو جرګې دا نوی بندیز د امریکا د انرژۍ وزارت د لګښتونو له لایحې سره زمیمه او د 118 مخالف رایو په وړاندې په 215 مثبت رایو تایید کړ. تیره میاشت ورته تعدیل دیموکراتانو په سنا کې وروسته له هغه رد کړ چې د اوباما ادارې له ایرانه د 6.8 میلیون ډالرو په ارزښت د 22 درنو اوبو د اخیستو پریکړه وکړه. سپینې ماڼۍ ګواښ کړی و چې د سنا اقدام به ویټو کړي. د استازو جرګې تعدیل شوې لایحه د تیرې میاشتې معامله نه فسخه کوي، خو په راتلونکي کې له ایرانه د درنو اوبو پر رانیولو بندیز لګوي. د سویدان پارلمان پرون هغه لایحه تایید کړه چې ناټو ته د دې ناپیلي هیواد له خاورې د تطبیقاتو او د جګړې پر مهال د زیاتې استفادې اجازه ورکوي. دا لایحه په 291 مثبتو او 21 منفي رایو تصویب شوه. سویدان چې د ناټو غړی نه دی، په دې وروستیو کې د پوځي سازمان ته له روسیې سره د راپورته شوي کړکیچ او هغې همکارۍ ته په پام سره چې دا هیواد یې په سکندنوي کې د ناټو له نورو غړو هیوادونو په تیره له ډنمارک، ناروې او آیسلند سره لري او هم یې د افغانستان په ماموریت کې برخه اخیستې ډیر نږدې شوی دی. د سویډن دفاع وزیر پیتر هولد کوویست وویل دا اقدام به نه له ناټو سره د دې هیواد په اړیکو او نه هم د سویډن په امنیتي پالیسۍ کې بدلون راولي، او زیاته کړه چې سویډن به ناپیلی پاتې شي. هغه وویل د ناټو ځواکونه بلنې پرته په سویډن کې د حضور اجازه ونه لري. ناټو ته د سویډن نږدېوالي مسکو په غوسه کړی دی.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. دوستانو، وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان طالبانو د نوي مشر ملا هبۃ الله اخونزاده نوم په تروریستي لیست کې شامل نه دی، نو دی کولی شي له دې فرصت استفاده وکړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه په رپورټ سربیر اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ګډوډي رامنځته شوې ده. د کوټي په خار کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند سلګونو برخوالو نن دغلته د ډرون د هغه برید پر ضد مظاهره وکړه چې په نتیجه کې ملا منصور وشل شو. مظاهره چیانو د امریکا ضد او د طالبانو په پلوي شعارونه ورکول. په یو بل رپورت کې به واورئ چې د جنوبي اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس وایي ولسمشر اشرف غني له ټولو سیمه ییزو چارواکو غوښتي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. ژورنالیستانو پرون ماښام له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دا چې په دې کتنه کې څه پریکړه شوې ده. زیا بومي ازادي راډیو ته وویل
دوی په داسې یو ملي صنعت باندې هوکړه وکړله کوم چې د غله مخینه په رسنیو کې د افغانستان ملي ارزښتونو ته په رڼا کې دیني اخلاقي موازین باید رعایت کاندي. او
دا او نور ریپورټونه او همدارنګه کور کلی او د لوبو له میدانه ځانګړي اونیز پروګرامونه هم لرو. د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه د ځانګړو پروګرامونو له لړۍ څخه نن یو بل پروګرام هم درته وړاندې کولو مقصد اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله اخونزاده نوم په تروریستي لیست کې شامل نه دی، نو دی کولی شي چې له فرصته استفاده وکړي او د اصولې له بهیر سره یو ځای شي. که چیرته اخونزاده د ملا اختر محمد منصور په څیر سوله رد کړي، امریکا به څه کوي؟ دې پوښتنې ته هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ځواب ورکړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هیله مندی چې د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ملا هیبت الله تر اوسه امریکا په تروریستي لیست کې نه دی شامل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر وایي چې د طالبانو نوی مشر باید سر له اوسه د سولې لاره انتخاب کړي. مشکل لرو چې دی بله فرصت استفاده وکړي. دی خپل مخې ته یو فرصت لري چې سوله انتخاب کړي او د خبرو اترو لاره غوره کړي. مشکل لرو چې دی دا انتخاب اوس وکړي. بل لور ته په افغانستان کې یو شمېر په دې باور دي چې ملا منصور چې کله شاوخوا لس میاشتې مخکې د طالبانو مشر وټاکل شو، هغه په طالبانو کې ډېر نفوذ درلود، نو هغوی د سولې خبرو ته یو ځای راکاږلی شوی. د طالبانو د رژیم د وخت یو مسؤول وحید مژده ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم اختر محمد منصور زمانی که امیر طالبا بود
زه فکر کوم کله چې اختر محمد منصور د طالبانو مشر و، هغه مهال د سولې لپاره ښه فرصت و چې له بده مرغه ګټه ترې وانخیستل شوه. دی غشتلی و او داسې څوک و چې کله به یې کومه پرېکړه کوله نورو به ډېر بحث نه ورسره کوه. خو د طالبانو د نوي مشر په اړه باید ووایم چې دته ګرانه ده چې ټول طالبان قانع کړي. د امریکا او افغانستان حکومتونو ملا منصور د سولې د لارې خنډ بللی. ملا منصور تیر کال د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز رد کړ او په پسرلي کې د عمري په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د لندن ټایمز ورځپاڼې په نننۍ کڼه کې لیکلي دي چې د ملا اختر محمد منصور پر ځای چې کله د چهارشنبې په ورځ طالبانو خپل نوی مشر ټاکه، نو ځینې مشرانو یې په دې غونډه کې له دې ویرې برخه وانخیسته چې بې پیلوټ امریکایي الوتکې برید پرې ونه کړي. د امریکا د بې پیلوټ الوتکې د شنبې د ورځې په برید کې چې پکې ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه ووژل شو، د پاکستان پوځ او حکومت انتقاد وکړ او دا حمله یې د پاکستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیری وباله. خو که چیرته د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله د سولې له بهیر سره یو ځای نشي، پر ده به هم امریکا د اسلام آباد د اعتراض سربیره د ملا منصور په څیر حمله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر وایي چې دی د دې برید پیشګویي نشي کولی چې څوک به شایي بل هدف وګرځي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ګډوډي رامنځته شوې. د دې شورا ویان تواب غورزنګ نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت د دې ډلې وصیت له نږدې څاري. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي نه تایید شوي رپورټونه ښیي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته یو شمېر وسلوال طالبان قصد لري چې له دولت سره یو ځای شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د وسلوالو طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو په ډله کې درز رامنځته شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا ډله اوس مهال له ګډوډۍ سره مخامخ ده. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو خپل مورال له لاسه ورکړی او حکومت د دوی وضعیت له نږدې څاري.
زموږ راپورونه دادي چې د دوی د جنګ په لیکو کې د مورال یو جدي ضعف په دې وروستیو کې لیدل شوی او د دوی د رهبرۍ له تغییر سره دا ضعف لا ډېر شوی. د دوی د جنګي لیکو په منځ کې ګډوډي زیاته شوې ده او سره د دې چې موږ په دې باور لرو چې د مورال دا ضعف او دا ګډوډي به لا ډېره زیاته شي، خصوصا د جنګ قمندانانو او د سیاسي
د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور د شنبې په ورځ په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو تیره ورځ د هغه وژنه تایید کړه او ملا هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملا منصور له وژنې سره دغه ډله ویشل سوې او د جګړې په ډګرونو کې دوه چنده کمزورې شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري چې په همدې خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دغه ډله کې اختلافات او تضادونه د دې لامل شوي چې له نوي مشر څخه اطاعت ونه کړي.
موږ د شنبې ورځ نه ټول چې راپورونه اخیستي استخباراتي کشتي راپورونه د دښمن په صفوفو کې ډېره ګډوډي راغلې او دوی مورال ډېر کمزوري شوي دي. حتی هغه قمندانان چې شپه ورځ د خپلو مشرانو سره رابطې وي ارتباطات وي هغه رابطې قطع شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ټینګار کوي چې وسلوال طالبان دا مهال له یوه ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې انګیزه او د زیاتو حملو توان له لاسه ورکړی. د ښاغلي صدیقي په وینا نه تایید شوي راپورونه ښیي چې یو شمېر وسلوال طالبان چمتو دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي و چې د ملا منصور له وژنې سره په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمینه برابره شوې ده او طالبانو ته یې بلنه ورکړه چې له دغه بهیر سره یو ځای شي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدي په دې باور دی چې د ملا منصور له وژل کېدو او د نوي مشر له ټاکنې سره ممکن دغه ډله په څو وړو ګروپونو وویشل سي چې بیا په داسې یو حالات کې له ټولو ډلو سره سوله کول ستونزمنه خبره ده.
دوستانو و موردل چې افغان امنیتي چارواکي وایي دوی ته رپورټونه ورسېدلي چې د طالبانو په لیکو کې ګډوډي رامنځته شوې ده. افغان طالبانو پرون د خپل وژل شوي مشر مړینه تایید کړه او پر ځای نوی مشر وټاکه. په کوټه کې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند سلګونو برخوالو په بلوچستان کې د شنبې د ورځې د ډرون برید غندلی چې په نتیجه کې ملا منصور ووژل شو او د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر هرکلی کړی دی. بارکوال میاخیل پرې رپورټ راکوي.
د جمعیت علما اسلام نظریاتي ګوند سلګونو پلویانو د چهارشنبې په مازدیګر د کوټې پر بیلابیلو سړکونو احتجاجي لاریون وکړ چې په نوشکي کې د تېرې شنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټو الوتکې د برید په خلاف شعارونه ورکول او له حکومته یې د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوله. د نظریاتي ګوند قهرجنو احتجاج کوونکو د امریکا بیرغ ته اور ورته کړ او په احتجاجي مظاهره کې یې د افغانستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د امریکا په خلاف شعارونه ورکول. احتجاجي غونډې ته په وینا کې د دې ګوند یو مشر د نوشکي په احمدوال سیمه کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې هغه برید په کلکه وغانده چې د افغان طالبانو مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پکې ووژل شو.
د نوشکي په علاقې باندې دویمه حمله شوې ده که د دنیا په هر ملک باندې یوه ډبره څو د هغه ملک په غیر اجازه ته وغورځوي ځکه اسمان به وشر نه وي. لیکن زموږ په ملک باندې امریکا په داسې بېغنۍ پلان حملې کوي هغه چې عام مسلمانان قتل کېږي. دا د عالمي دهشتګرد ده چې چېرې وغواړي په هغه ځای باندې حمله کوي. د ممالکو یو ازادي نشته، د ممالکو
په دې احتجاجي لاریون کې شاوخوا 300 تنو ګډون کړی و چې په پای کې د کوټې پر باچا خان چوک کې احتجاجي غونډه وکړه. د جمعیت نظریاتي ګوند مشرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو د بریدونو په خلاف د قرارداد وړاندې سي. په دې ولسي غونډه کې په څرګنده د افغان طالبانو په ملاتړ شاورونه ورکړل شول او د افغان طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا هبت الله خنزاده هرکلی وسو.
مش څنګه مخته د نوي امیر حمایت کول نن دا نوي امیر هم حمایت کو په مجه اکسپرت مخته هر څوک شامل جوړوي او هغه زموږ امیر دی هغه په دا افغانستان د طالبانو په مسلو کې زموږ اکس کار مخته چې څوک امیر دی هغه زموږ امیر دی محبت الله خدادا امیر کړی دی.
د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي هم په خپل وروستي بیان کې په نوشکي کې د امریکایي بې پیلوټو الوتکو برید وغانده خدای ونه ویل چې په برید کې وژل شوی کس د طالبانو مشر وي. خو افغان طالبانو د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي خبر پاڼه کې ومنله چې مشر یې د نوشکي په ډرون برید کې وژل شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
هلمند ته وسلوال د جګړې لپاره له کوملار را نوزي. د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه د ځانګړو پروګرامونو په لړ کې نن پر همدې موضوع پروګرام لرو. الیاس دای دا لړۍ ته چمتو کړي.
هلمند افغانستان د نولو سرحدي ولایتونو څخه یو دی چې د پاکستان سره پراخه پرانستې پول لري، اما د ایران سره د تاګ راتګ څو خو ډېرې مهمې لارې لري. کلونه کېږي چې حکومت، قومي مشران او عام خلک د پاکستان سره د هلمند د ګډې پولې پر سر د وسلوالو د تلو راتلو خبرې کوي. کله چې افغان حکومت د هلمند په یو شمېر سیمو کې عملیات پیل کوي، نو ویل کېږي د وسلوالو مشران او یو شمېر کسان د دې پرانستو پولو په استفادې د پاکستان د بلوچستان ایالت اړوند سیمو ته ځي او ځانونه پناه کوي. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي دا په هیڅ ډول منطقي نه ده چې حکومت پولې پرانستې پرېښي وي او په کلیو کې د وسلوالو په ضد جګړه کوي.
تاسو ته معلومه ده چې دا جګړه د پاکستان د خوا رهبري کېږي او پاکستان په دې جګړه کې ډېر زیات اساسي رول لري، نو چې دومره آزاده پوله موجوده وي او ممکنه نه ده چې په دغو عملیاتو دوی وضعیت کابو کړي او وضعیت ډېر ستونزمن دی او تر څو پورې چې دغه پوله په صحیح ډول باندې ونه تړل سي او هلته داسې څه ترسره نه سي چې هلته په خپل سر باندې څوک د ویشتلو او راویشتلو مخه ونه نیول سي، زه فکر نه کوم چې دلته دي په هلمند کې وضعیت سم سي او په افغانستان کې دي وضعیت سم سي.
سره له دې چې د هلمند د نامنوی د دوام یو لامل د ګاونډیو هیوادونو سره د دې ولایت پر پراخه او پرانستو پولو د ډول ډول وسلوالو تګ راتګ بلل کېږي، خو د دې لارې څخه د وسلوالو طالبانو اکمالات، د نشي توکو د قاچاقبرو آزاد کاروبار او د پاکستان روغتونونو ته د طالبانو د چپیانو انتقال هغه مسایل دي چې دلته جګړې او د افغان ځواکونو په ضد جنګېدل اسانه کړي دي. د هلمند سره د ګاونډیو هیوادونو د پولو د ساتلو په خاطر په هلمند کې د سرحدي پولیسو تشکیل چې پخوا د 1400 سرحدي زون په چوکاټ کې وو، اوس د لیوا تر کچې لوړ شوی دی. خو ویل کېږي د دې لیوا ډېر سرتیري په اوسنیو ورځو کې په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاته په نږدو امنیتي کمربندونو کې مصروفه دي. د نادلي اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست رولا الهام وایي د مرکز لشکرګاه څخه د سرحدي پولو لیروالی په سرحدي سیمو کې د سرتیرو دپاره د تاسیساتو نشتوالی او د سرحدي پولیسو په تشکیل کې د هلیکوپټرونو موجودیت د پاکستان او ایران پر پوله د پوله ساتونکو پولیسو ماموریت ګران کړی دی.
مشکل اصلی در اونجا ایست که اراضی سبز نیست، اراضی تپه و دشت و
دیوایی په غذایی که اصلی مشکل داری چه د سرحدی سیمو اراضی غرون و آوار دشتی لری، آبادی وجود نلری، حال تا دست شاک و بنسته امنیتی زواکونو تا تایسات ندی جور سیوی او حال تا دیدی شیانو بغیر اسیدل اسانو هم ندی. دیوایی سرتیری نیست که ولی در دیر وقت دا پار پر سرحدی سیمو پاتسی بلغه تا سونز دادا چه دا مرکز سخه دا ارتیا پا وقت که دا مرستی رسول اسانه ندی او سرحدی پولیس دا آواد لاری دا توکو و تجهیزاتو دا انتقال امکانات نلری. دا مزکی دا لاری سرحدی سیمو تا خوراکی او غیر خوراکی توکی رسول شاید دا امنیت لنظر مشکل وی. هم دا لامل دی چه ځواکونه چې ځي د لنډ وخت لپاره عملیات کوي او بیرته راګرځي او سرحدونه داسې پرانیست پاتې کېږي.
باید شده کوم سرحدات مو همیشه باز باشه او نیروها اونجا جابجا نشه.
زما سوال دا دی که چیرې د هلمند د غرنیو سیمو او پراخه هوارو دښتو ساتنه د افغان ځواکونو له توانه وتلې ده، نو په دیشو ولسوالۍ کې د پاکستان سره د دې ولایت 1200 کیلومتره پوله چې هر ډول تګ راتګ او فعالیت پرې اسانه ترسره کېږي ګران کار دی؟ که د څه باندې 35000 کیلومتره مربع مساحت درلودونکي ولایت چې د افغانستان د نږدې 5 مرکزي ولایتونو د مساحت په تناسب لوی دی، یوازې د 125 کیلومتره پرانستې پولې په تړل کېدو امنیت کېدای سي اسانه کار نه دی؟ د هلمند پخوانی امنیت کمانډان عبدالرحمن سرجنګ وایي نه، د ازادي راډیو ته وویل یوازې د پولیسو لخوا د دې پولو ساتل اسانه نه دي، باید د دواړو ګاونډیو هیوادونو سرحدي مشران او ځواکونه پر دې لار د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي.
آغا کرخه چې کرغیډنه کرخه موږ ورته وایو، د هغې په سر کاملا امنیت نشته او موږ نشو کولی دا ډېره اوږده لاره امنیت کړو. موږ په تنهایي ډول د دې اوږدې لارې ولیس په ولیس ساتنه ناممکنه ده. د جنګ شرایط دي، موږ ته په داخل او خارج کې جنګ ده، موږ ته ګاونډي او خپل خاوره خپل کور خپل کلی او په سرحد کې هم راته جګړه جوړه کړې ده.
هلمند د پاکستان سره پر پرانستې پوله 12 لوی لارې لري چې د هلمند د مستوفیت د معلوماتو له مخې که ګمرک سي هم به حکومت ته یو عالم عواید په لاس ورځي او هم به د پولو اوسنۍ بې کنټروله وضعیت کنټرول شوی وي. د هلمند یو قومي مشر د خانشین اوسیدونکی حاجی راز محمد وای که حکومت په یو شمیر مهمو او سرحدي سیمو کې هغه کسانو ته واک ورکړي چې قومي او قبایلي نفوذ لري، امکان لري پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ډب کړي.
د دې شو ولسوالي د خانشین ولسوالي تاسو د دغه دوو څخه فقط بلوچي کمانډان بلوچي ولسوال کا ځکه چې سیمه د هغو سیمه ده، بلوچي کمانډان که بلوچي ولسوال کا تاسې وګورئ که داسې و چې په سلو کې شپېته فیصده فرق پکې رانغی. زه په دې کې مسؤول یم، دا زما شخصي اغراض دی چې لرم، مګر چا نه ده منلی.
قومي مشران وایي دوی ته په دې برخه کې رول نه ورکول کېږي او افغان ځواکونه چې تر بل هر وخت ډیر او په یوه اوږده جګړه کې ښکیل دي، څنګه کولی شي د پاکستان او ایران سره د هلمند پرانستې او ګډې پولې وساتي؟ دا حل لار څه ده؟ د هلمند د سرحدینو او قبایلو رئیس نوید نظري وایي که چیرې حکومت هغه بلوڅ مشران د سرحدي ولسوالیو په چارو کې ښکیل کړي چې په سیمه کې نفوذ لري، امکان لري پولې وڅارل سي او پر دې لارو د وسلوالو د آزاد تګ راتګ مخه ونیول سي.
په افغانستان کې د مرکزي ادارې سیستم دی، یعنی زه کولی شم په بل ولایت کې ماموریت وکړم او بل کولی شي زما په ولایت کې ماموریت وکړي. یعنی مهمه نه ده چې زه باید خپل په ولایت کې یم، خو که چیرې داسې دا ښه خبره ده که په هغه ولسوالیو کې که نظامي چارواکي او که غیر نظامي چې سرحدي ولسوالۍ وي په هغې کې دا خلک مقرر سي، پر کار سي. په تېره نظامي ډېر اغېزمن تمامېدای سي او همدارنګه دغو سیمو قومي مشرانو ته مرکزي دولت څه ناڅه ډېر توجه وکړي چې په دې برخه کې بیا دوی ښه رول ادا کولی سي او د سیمې خلک ځکه اغېزمن تمامېدل چې د سیمې د خلکو جغرافیه او د خلکو د عاداتو او د مشکلاتو څخه دوی خبر دي، دوی ښه مؤثر تمامېدای سي اغېزمن.
پروان لمریز کال کې د همدې پرانستو پولو څخه ځینې وسلوال چې د چارواکو په خبره د پاکستان د پوځ رینجر او خاص ځواکونه هم ورسره ملګري ول، هلمند ته ننوتل، د خانشین پر سرحدي ولسوالۍ برید وکړ او دوه ځله یې دا ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راوستله. قومي مشر او د موساکلا اوسېدونکی معلم عبدالبصیر وایي د جهاد په کلونو کې د هلمند د وخت د مسؤلینو په غوښتنه ټوله پوله قومي مشرانو ته وسپارل شول او هغوی په کلک امنیت وساتئ. دې قومي مشر ازادي راډیو ته وویل د تاریخ په اوږدو کې دغه کار نتیجه ورکړې ده او هېڅکله د هلمند سره د پاکستان او ایران پوله په توپ او ټانګونو نه ده خوندي سوې.
په دغه سراداتو کې خوتلاید الحاج محمد نشیم اخوندزاده وبخښه هغه یو وخت پاکستان و ایران دواړو دولتو خواهش وکړي چې دا زموږ څخه تشي دا دغه وګرځو غل و بېکاره خلک. نو په هغه وخت چې دا د 15 زره مجاهدینو مرکز و په هغه سراداتو کې موږ عملیات کول، هغه لارې و سردونه موږ ساتله، هم د غلو څخه هم د بدکاره خلکو څخه. قومي مشران موږ خپل رول د 300 کلن تاریخ څخه موږ خپل رول اجرا کړی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خپل دولت خدمت ته، موږ هم سرادات ساتو ناوړو بدکاره خلک څخه موږ ساتنه کړي.
هلمند یوازې د پاکستان او ایران سره د ګډې پولې له امله نه دی نام نسوی، بلکې د هیواد په شمال کې بادغیس او غور، په جنوب کې د کندهار، په مرکزي سیمو کې بامیان او دایکنډي او په لویدیځ کې د فراه ولایت سره ګډه پولې لري چې د هر ولایت د ګډې پولې څخه په بېلابېلو ډولونو متضرر سوی دی او د دې ګډو پولو له لارې د وسلوالو فعالیتونه د یوه زنځیر په ډول سره تړل سوي دي او د هلمند په نامنیو کې ونډه اخیستې ده. دا ځل مو واورېدل چې د هلمند سره د ګاونډیو هیوادونو او د هیواد دننه د نورو ولایتونو ګډو پولو د دې ولایت په ناامنیو کې څومره رول ترسره کړی دی. بل ځل به د امنیت پر ټینګښت، د ښې حکومتداري پر اغېز، د نظر د خاوندانو، مسؤلونو او قومي مشرانو سره خبرې وکړو. محمد علي استاي، د ازادي راډیو، هلمند.
خبر یاست؟ ایزی جت هوایی شرکت داسې بوټونه وړاندې کړي چې د موبایل ټلیفون له جی پی ایس یا نیویګیټر سره وصلی شي او بې له دې چې د موبایل د صفحې یا سکرین کتلو ته اړتیا پیدا شي په نابلده ځایونو کې لارې پرې موندل کېدای شي. د یهو ویبپاڼې د راپور له مخې دا ځیرک یا سمارت بوټونه د لارې د ښودلو لپاره د ګرځېدو په وخت خوځي. دا بوټونه د دې لپاره جوړ شوي چې په نابلده ښارونو کې له مسافرو سره د لارو په موندلو کې مرسته وکړي. له دې بوټونو څخه کار اخیستونکي د پروګرام له مخې خپل لوری ټاکي او د جی پی ایس په وسیله یې مومي. پروګرام بیا مسیر په موبایل ټلیفون کې ټاکل کیږي، خو وروسته د موبایل لیدو ته اړتیا نشته. د موبایل خاوند د تک په محل موبایل په جیب کې ایښودی شي او بوټونه په خپله د ده د پښې د خوځېدو په وسیله خپل خاوند ته لاره ورښیي. د دغه بوټونو مخکتنه د اسپانیا په بارسلونا کې وشوه.
دوستانو پوره دو نیمې بجې شوې، وسم یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له احمد تکل نه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته په پام سره له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. ولسمشر اشرف غنی د هیواد له ټولو سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کړې چې خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې مرسته وکړي. د مدني ټولنو یو شمیر فعالان له حکومت سره د حزب اسلامي د سولې د خبرو ملاتړ کوي او پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو یا جی او مشرانو نن په جاپان کې خپل غونډه پیل کړه چې د نړیوال اقتصاد د څرنګوالي په اړه اندېښنې به د اجنډا مهمه برخه وي. د اروپایي ټولنې مشر وایي دای خورا ډاډه دی چې په اوکراین کې د لاسوهنو له کبله پر روسیې د اروپایي ټولنې بندیزونه به په روانو دوو دریو اونیو کې له تفصیلي بحثونو پرته تمدید شي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې له تهران سره د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اټومي تړون ته له پام پرته د امریکا حکومت په راتلونکي کې له ایرانه د درنو اوبو له پیرودلو منع کوي. او د سویډن پارلمان هغه لایحه تایید کړې چې ناټو ته د دې ناپیلي هیواد له خاورې د تطبیقاتو او د جګړې پر مهال د زیاتې استفادې اجازه ورکوي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ او ولولئ نو زموږ ویبپاڼې ته ورتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم. خامو کړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور استازي افغانستان ته د خوراکي موادو د صادراتو په اړه غونډه لري. د دغې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه درې ورځنۍ غونډې نن وروستۍ ورځ ده.
پرون د وړو د میلونو او همدارنګه د غوړیو د تولیدي فابریکو ترمنځ پاکستان کې زموږ او د دوی ترمنځ یو ګډ کانفرانس په دې هغه ستونزې او مشکلات حالات کی موجود تھی په داخلي تجارت کی موجود تھی پاکستان باندې هم باسه خو
د شغل الکوزی خبره د دې ترڅنګ افغان چارواکي به له پاکستانی لور سره د دوغه موادو د ترانزیت په برخه کې هم خبري وکړي او پاکستان حکومت به وهڅوي چې په هغه هیواد کې د افغان سوداګرو د ترانزیت ستونزې هواري کړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي چې افغان صنعتکاران د برېښنا له نشتون سره مخ دي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د برېښنا د ستونزو له کبله یو شمېر فابریکې له کندهار ولایت څخه هرات ولایت ته وړل شوي او دغه کار صنعتکاران له ستونزو سره مخ کړي دي.
چې د ډېر په خوشینۍ سره باید ووایم چې ننګرهار او کندهار تر اوسه هم زموږ اکثر صنعتي کارکونه د برق د نشتوالي سره مخامخ دي او دوی نشي کولای چې تولیدات وکړي او په مارکیټ کې رقابت وکړي.
د شغلي کمینزاده په خبره افغان حکومت دی د صنعتکارانو ټولې ستونزې په جدید توګه وڅېړي او د پای ټکی دی ورته کښېږدي تر څو افغان صنعتکاران په نړیوال بازار کې رقابت وکړای شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني یو پنځه اتیا پوله یو پاوند سل افغاني او دېرش پوله یو ایرو شپږ اویا افغاني یو پنځه اتیا پوله یو سعودي ریال اتلس افغاني او پنځه ویشت پوله د اماراتو یو درهم اتلس افغاني او پنځه شپېته پوله زر ایراني تومان نولس افغاني او اتیا پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه نه څلوېښت افغاني.
د جنوبی اسیا د ژورنالیستانو د ټولن رئیس وی ولسمشر اشرف غنی له ټولو سیمه ایزو چارواکو غوښتي څو خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو کې مرسته وکړي. سیا بومی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی تیره شپه د مرکز ولایتونو له خبریالانو سره ولیدل او د هغو د ستونزو د رسیدګۍ ژمنه وکړي. دا چې ولسمشر خبریالانو د کومو ستونزو د هواري ژمنه وکړه دا او ځین نورې پوښتنې د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل د صفما یا د جنوبی اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې له مشر ښاغلي بومیا څخه د مرکې په ترڅ کې کړي.
دوی په داسې یو ملي صنعت باندې هوکړه وکړله کوم چې د هغه له مخې نه په رسنیو کې د افغانستان ملي ارزښتونو ته په رڼا کې ځینې اخلاقي موازین باید رعایت کاندي او دا اخلاقي موازين چې دوه کاله مخکې د مساودي او نظریې ټولونې چارې پیل سوې پرون په بشپړه توګه پای ته ورسېدې او بلاخره په یو ملي ناسته کې دا
دا هغه مسایل دی چې یعنی هغه مکلفیتونه او خبریالان ته وسپارل سوي دي چې دوی باید دا هر څه مراد کړي. د دې تر څنګ خبریالان ځینې ستونزې هم لري، خصوصا که محلي خبریالان په نظر کې ونیسو د کابل یا د لویو ښارونو په پرتله دوی مشکلات ډېر دي. داسې کوم مشکل د هغوی د خوا مطراسو یا کوم ژمنه مشخصا د حکومت د خوا د ولسمشر د خوا چې هغوی به توجه ورته کوي، داسې کوم موضوع مطراس وه؟
بېګا شپه مو کله چې د ولسمشر سره ناسته درلودلې د افغانستان رسنیو او خبریالانو په استازیتوب ځینې وړاندیزونه ورته وسوله چې هغه هم ولسمشر پرته له یوه وړاندیز څخه چې هغه یې آینده ته معقول کړه نور ټول مسایل ومنل. هغه معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسیون ته قوت ورکول او دې ته زمینه د کار مساعده ول وو. همداراز هغه ستونزې چې خبریالان له محلي مقاماتو سره لري د په صراحت سره ویلی چې هیڅ څوک نسي کولی چې معلومات انحصار کړي او شاته یې ورنه کړي. امر یې وکړو چې ټول باید مشروع معلومات د رسنیو په واک کې ورکړي. د صندوق د جوړولو خبر د ژورنالستانو د ملاتړ د اسمالي صندوق خبرې چې پخوا هم له موږ سره مطرح کړې وه، اوس هم ژمنه وکړه چې هر څه زر باید د دې صندوق هغه کاري پروسیجر جوړ شي تر څو دی په خپله د دې مرستو راټولولو ته په ملي او بنګلي ډګر کې ودانګي او په راتلونکي کال کې به ښایي د دولت په بودیجه کې داسې یوه پانګه ورته ځانګړې کاندي چې هر کال باید دغه صندوق سره یو ملي مرسته ترسره شي.
یو بل او عمده ستونزه چې تقریبا رسیدګي نه درته سوي هغه د خبریالانو دوسیې څېړنه ده چې په وشل سوي دي په روسي کلمه کې. دا موضوع هم یا مطرح ولا ولسمشر دا ویل چې دوسیې ته رسیدګي کوي او کڅنګ دا مسله څومره
چې تقریبا درې میاشتې څلور میاشتې تر مخه د ولسمشر د دوه مرستیال تر مشرۍ لاندې د ولسمشر په لارښوونه یو کمیټه جوړه شوه. سیزم د کمیټې غړی ما او دې کمیټې ته لارښوونه شوه چې لوی سرنوایي سره په همکارۍ دي. هغه شپږ سو څو دوسیې چې لا تر اوسه بلا تکلیف پرتې دي هغه وڅېړل شي. موږ وکولای شو په دغه موده کې چې دغه دوسیې کټګوري بندي کړو، هغه دوسیې چې بشپړ دوسیې بشپړې شوي دي هغه محکمې ته وسپارل شولې، او تقریبا څلور سوه شلو دوسیو په شاوخوا کې هغه دوسیې چې امکانات د څېړلو یې سته بېګا دا خبره مطرح شوله او د دې مطلق تعهد وکړو چې لوی څارنوال سره ته به ځانګړی هدایت وکړي تر څو دغه دوسیې قضایي دوران ته وغورځېږي او ډېر زر یې هغه بشپړه نتیجه لاسته راسي.
په افغانستان کې د صفما یا جنوبی اسیا د ژورنالیستانو د ټولنې له مشر ښاغلي بومیا سره مو مرکه واوریده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستانو نن د ازادي په صفو کې پروګرام لرو. عموما دا پروګرام د مازیګر له دریو بجو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو څخه خبريږي. د دې پروګرام یو چلوونکی رضوان مراد را سره په استودیو کې دی. رضوان مراد اوریدونکو ته دا وایي چې نن د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې پر کومو مسلو بحث کوي، میلمانه هم څوک دي او لاوریدونکو څه تمه لري؟
مننه انسب. لکه څنګه چې تاسو هم معلوم ده اوریدونکو پوهیږي داغه مسله یا ګرم مسله د طالبانو د مشر وجهل کېدل، د نوي مشر ټاکنه، او پر دې هم خبرې کوو چې دا تازه تحولات یا د طالبانو په صفونو کې دا تازه تحولات د افغانستان پر وضعیت څه ډول تاثیر او اغیز لري. په دې اړه به د اوریدونکو پوښتنې او پیشنهادونه هم اخلو او د کارپوهانو سره به هم دا موضوع مطرح کوو. ځینې پوښتنې راپورته شوي چې دغه پوښتنو د ځواب پیدا کولو هڅه به وکړو.
نو دوستانو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې د دریو بجو نه تر پنځو بجو پورې په دوران کې تلیفونونه وکړي او له کارپوهانو نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. اونیزو پروګرامونو تر ازو د لوبو له میدان نه او کور کلی پروګرامونه وړاندې کیږي.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
Say! Do it!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
دلوی او بخون کی خدای پنوم د ازادي رادیو خبرمن اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ خبرمن اوریدونکو په دغه سپورتي پروګرام کې د افغانستان د تکواندو دوه اتلان استاد نور امیری او وهاب زازای از مسره ملمانه دي استاد نور امیری د تاجکستان اوپن لسیالیونه چې نړیوال سیالی وي د پومسی یا فورم د اجرا کولو په برخه کې د سرو زرو میډال وګټه او همدارس وهاب زازی د تکواندو د تاجکستان په اوپن سیالیو کې د سرو زرو میډال د ګټلو ترڅنګ د غوره فایټر یا مبارز لقب هم خپل کړ دوړو ته خره غلاست ایم ډیره مننه چې از مخ استودیو ته راغلی مننه
او زمیر باندې خیر اوسه
مننه استاد نور امیری د پومسی په برخه کې تاسو د طلا میډال وګټه رهی وادونه اشتراک کړی او تاسو کوم کوم لوبغاړو سره لوبه وکړه
پنځه وادونه اشتراک کړو قزاقستان او تاجکستان قرغیزستان افغانستان او ایران او پاره کې دغه آزاد دی اوپن دی څومره چې بازیکونو ته ورکې چې څومره بازی کوي مسابقه کوي د تاجکستان شپکسانو او قزاقستان او د قرغیزستان او د ایران او د افغانستان درې کسانو درې کسان په دې ټول هغه کې مو کتل چې سرزرم
طلا میډال تاسو ګټه کومه کټګوري کې تاسو کوم فورمونه اجرا کړل
د فورمونه یو نه همو یو یو لسمو
نمونه څه څه وکړې شي
کوریو دی پومسه کوریو یو پومسه تیباکو
وهاب زازای تاسو څولو بغاړو ته ماته ورکړاو د سروز رو میډال هم خپل کړ
د مسابقه کې بازیکونان ډیرو یعنی ډیر اشتراک کړي خو تقریبا میزبان چې هغه لګ ډیر چانس لري یعنی بازیکون ډیر کولج ډیر اشتراک وکړي ما وکړل 15 بازیکون ته ماته ورکړم او تل ملال وخلو خپل
کوم کوم لو بغاړو او بل اخر په کوم حرکتو دی هغه مات کړل
درې بازیکون د تاجکستان او زکاغه ما مخ کې وویل چې هغه ډیر راوستلی وو کتورو کزیړو لګ ارقم ابازګونه راوسیلې ودې مسابقې لپاره نو درې د نړۍ تاجکستاني سره مبارزه مسابقه وکړه یو د قزاقستاني او یو د ایراني سره او ټول خو ولا دومره نو ضعیف ولې یو د یو فاینل مسابقه لګه خو او یو دوه مې یو خو بازګونه تاجکستان خو د سره دوه بازي لګه مشکل لاته نور خې
په کوم حرکتو باندې خو تسلط لري او دغه مسابقې د شو ګټلې په کوم کو حرکتو دی وګټل
ولا د کوندو کار مجموعه کې چې یو حرکت باندې نشي کولای چې مسابقه وګټي یا یو عبدلیو باندې وایم خلک نه پیږي حرکت نو مخرم یا یو عبدلیو باندې یا یو تشاګي باندې به در حرکت ولري خو بیا مهر بزګ خپل شګل لري زما خپل یو پکات باندې ډیر می وایل مخته یو فلیپیني چا مې دی وایل ما شګل بیا چا فلیپیني ده دا مې ډیر وایل چار بزګ شاید دوه دانې درې دانې مول یار امتیاز شوی ده
کوم یو د نک اوټ کړم دی کنه
نه نک اوټ نه ده شوی ولې نه دوه صفر مې کړی علاوه راون کې پزی ختم شوی ده ته کوم یو قانون لري کله هر کله چې ته یو بزګون نه دوه نمبر جیک شي ته کولای شي چې میدان خلاص کې یعنی هغه مخته نشي لیدم یو اخر قانون ده یان نک اوټ یان چپاجی نه نک داون ورته وای نه دوه نمبر تعریف نه جیک شي بزګ در قمی مو کوښ لچې څلور بزګون دوه صفر کم ایا بازیکن نمرو کې وګټم او دغه نتیجه شوم چې بهتري بازیکن راشم
استاد نور ستاسو په نظر څومره مهمه وي دغه سیالي د افغانستان لپاره خصوصا او د تکواندو پرشت کې دغه سیالي څومره ګټوري تمامېږي
د افغانستان د تکواندو پرشت کې ډیر مهمه ده په دې مسابقه چې څومره لوپاړي چلار شي ډیر ښه دی یان دوی لپاره چې کومه مسابقه لکه ایشي ایشین چمپینشپ دی یا جهانی دی یا څه دی ډیر ښه دی خو دم ډیر خو تمره ډیر غم نو خو یم نو او ډیر زی په موزه کې 15 ملکونه راغلي ولته
ایران او د ازبکستان کوم تکړه لوبغاړو په کې برخه خسته و ای اولمپیکی لوبغاړو هم په دغه لوبو کې برخه خسته و
تاجکستان اولمپیکی لوبغاړي هلته برخه خسته و خو د ایران نو د ایران اولمپیکی لوبغاړي راغلي نو
ولی د ملي ټیم لوبغاړي
ټیمونه راغلي ولته خو د افغانستان د پومسی ټیم مختلفه کټګوري کې مونږ واخستو میدلونه یو د شلونه تر درشه پورې استاد تمیم هوټک سپینزر واخستو او استاد ګل رحمان روحانی برونز واخستو په هغه کې یو د 15 تر شله پورې توغیان اسلام زی هغه برونز واخستو برای پومسکه
بله په مجموع کې قضاوت څنګه استاد په نظر ده پختنه باید تاسو دواړه جواب کړئ ځکه تاسو په پومسه کې نمرې اخیستي او هغه هم په فایټ یا مبارزه برخه کې په مجموع کې قضاوت څنګه استاد په نظر ده د مسابقه داوران څوک او څنګه داوري کوله
په مجموع کې قضاوت د سیغنو
صحیح نو ځکه چې هغه میزبان او تاجکستان غوښتو چې ټول سپینځره په خپله واخلي هلته افغانان هم دوري کول مخکې مده ته ویلې چې حسن نعمت الله بیبي اول شو په دوري کې بهترین داور شو دا موږ تاسو ته افتخار دی چې موږ تاسو داور کولی شئ په بهرنۍ هغه کې مسابقو کې بهترین داور لقب واخلي.
بله استاد، په نظر څنګه قضاوت د غلو بو داوران ښه چلند کو نه کو تاسو حق خوړلای ک څنګه؟
والا چلند نه خو ولې نه خو دا یعنی خپل مزګ مثال افغاني وکړ او افغاني سره برابر شو ښه چلند، یا ایران سره برابر شو ښه چلند، یا بلکې شو قزاقستان سره ښه چلند، ولې هر بازیکن په تاجکستان سره برابر شو بیا لګ نه دوري و یعنی ځکه هر میدان کې سال درې څلور ریفریان دي، دوه دانې دوی وو، درې دانې دوی وو، یو د افغانۍ وو، یو بیرانۍ وو، یعنی د نور په مقابل کې دا دوري صحیح نه و، نور سره خو وګم
په فیسبوکونو دغه کې زین لوبغاړو چې په دغه لوبو کې برخه اخیستي و لیکلي دي چې داوري سمه و نشول. مثلا څه رقم مثال ستاسو نظر چې دوی داوري سمه
مثال داور کوم؟ لکه مثال تاجکستان سره افغانۍ ده، افغانۍ دوه امتیاز جګ ده یا درې امتیاز تفاول لري، مثال که هغه مخته وي خاله ته یا سر ته وي درې امتیاز بیرته اخلي، مثال که افغانۍ وو صحیح خولی ته مو امتیاز بناو یا مخته ولا خولی ته ولا تاجستان مکه یا یو لویش یا یو چمپ لري دغه نه تیر شلو هغه امتیاز ورکړ ولا وی درو دوران چې راټول کړم دغه درې دور چې قبول کیه وی درو پلیو کری دوی حق کی بیا دا رقم مثال ډیر مباشر به سره بازی کنه ام رقم وخت کړل اول کې نه مثلا دوم کې نه دوري بیا مډال په سر یا سی فاینل کوارټر یا فاینل دغه دورو کې ډیر اخوري کړه.
تاجکستان چې دومره درغلی کړي بیا څوم شوې ده په دغلو کې سمره مډالونه
دریم شو ما اول افغانستان شو دویم ایران شو دویم تاجکستان شو دریم ایران شو
خا دوم تاجکستان شو
دوم تاجکستان شو
خو بیا افغانانو ډیر مډالونه وګټل په دغه
ما مخکې وویل چې افغانستان اخیر یو سره لاړ وخه مدګینی والی و ټول یو سره نه مخکې وساتو بهترین داور د افغانستان شو بهترین مربی د افغانستان شو پس شوی تیری بهترین بازیکن د افغانستان شو زشم بازی کی یعنی هر چی ان شاء الله افغانستان ټیم بهترین و ډیر زحمتونه هر چی استلیو.
بله سو مډال په مجموع کې افغانستان نو ګټل په دغه سیالیو کې د مبارزې په برخه کې د فورم او د جنو د لوب په برخه کې
و سره زرو او دولس سپین زرو او اتلس برونزو
او
په
مجموع کې دنجونو په برخه کې هم چا طلا مډال وګټل. فکر کوم
دوه مډال طلا مډال او دوه درې سپینځر
چا چا وګټل دغه طلا مډالونه او څومره خېلو به وکړي دنجونو هلته؟
یو خدیجه رضایی وو هغه وګټل، یو دغه تخلص فروتن تمنا فروتن سره زره واخیستو، یو فرناز یعقوبی سپینځر واخیستو او یو زهرا نبی زاده.
مننه درستی پختنی پتوګه استقبال څنګه او تاسو هرکلای وشو ونه شوال ته مو چې وخت تیر ک څنګه مو تیر ک
د خلکو د هرکلای لپاره چې مو تاجستان راغلو ډیر خلکو نه مننه کوم سمخ کې چنینی ملز بجې مو ګرو رسیدلو باورو کې د سره کې ډولونه او یو خلکو ټول لار باندې شل خلک مو ټن راکټ شل پیدا خبر د کسنه او د خلکو نړۍ خو تشویق خلکو ډیر وکړو ډیر مننه کوم ټول فامیلونه بیچاره دغه وخت کې د امنیت کې د شرایط کې شپې لز بجې راځي د موږ لپاره د تشویق
مننه کوم استاد نور فامیلونه خو تبان راځي حتما خوشاله کیږي چارواکی مقامات بل اخر استاسو د سپورت لپاره راغلل کڅنګه
کوم دیوالان دوستانو چې هغه راغله لس پجې شپه موږ راغله ته برکې کرا کوسلو خو چارشه می ورس کوم برنامه چې نیول فدراسیون یوازې د اولمپیک د خانه چې چیف د میشن د اولمپیک د غلام ربانی ربانی استاد غلام ربانی ربانی هغه راغله و نماینده نور ته تربیت بدنی را هیڅ څوک راغله نه ودل.
یعنی په مجموع کې مقامات نو راغله؟
مقامات راغله نو نه.
ډیره زیاته مننه وهاب زازای او استاد نور امیری چې په دغه پروګرام کې موږ سره برخه واخیست او په تاجکستان کې مو د خپل اتروالۍ په اړه موږ ته خبرې وکړې. مننه ژوندۍ اوسئ. هرمنو لیدون کو دغه پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بلې مو زصفی ولستان ځای په پاکو بخون کې خلاص پرم کې شي دی.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
ګران دوستانو سلامونه مې ومنې. ځنګلونه د چاپیریال په ساتنه کې څه ارزښت لري؟
هغه ارزښت سیغه ته انسان نشي کولای قیمت وټاکي.
ځنګلونه ولی په بیرحمه توګه قطع کیږي. دا کار کوم زیانونه اړولی شي؟
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا خو د اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زموږ د رودات ولسوالۍ ته.
نن په همدې اکلغه غږیږو له آزادي راډیو سره بوسی. قدرمن اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان وایي چې ځنګل درې ارزښتونه لري. یو یې اقتصادي ارزښت دی، بل یې ټولنیز یا اجتماعي اهمیت دی، او درېیم یې هم د چاپیریال له نظره د چاپیریال ساتنې ارزښت دی. دا ارزښت دومره لوړ دی چې موږ نشو کولی قیمت ورته وټاکو. ځنګل د انسان له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. که چیرې په دغو اړیکو کې طبیعي توازن له منځه لاړ شي، د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کیږي. زموږ شاوخوا خاوره، تیږې، اوبه، هوا، ونې، بوټي، کروندې، غرونه، ځنګلونه، دا ټول بې ګټې نه دي پیدا شوي، د ژوند لپاره ضروري دي. په ځنګلونو کې د انسان لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاسونو نه دي جوړ شوي، بلکې په قدرتي ډول موجود دي او زموږ ژوند ورسره تړلی دی. د ځنګل له نور ګڼو ګټو سره یوه ګټه یې دا ده چې د هېواد د ککړتیا مخه نیسي. د ځنګلونو ساتل او لیدل پکار دي، نه دا چې ونې او بوټي له ریښونه ووهل شي، نیست او نابود شي. په پیل کې له داسې چا سره غږېدلی وو چې د چاپیریال له ناپاکۍ نه شکایت کوي، وایي تر ټولو لوی علت یې د ځنګلونو وهل دي. ورپسې دوه تنه نور هم د ځنګلونو د وهلو پر تاوانونه غږېږي.
نوم یې بچا خان دی، ولایت کندهار. دوړې، خاورې، ګردونه ټول مرضی ده، دغسې د کوچنیانو سترګې خوږېږي، ستونی خوږېږي. کندهار کې مطلب ځنګلونه شته، خو مطلب د بده مرغه چې دی مطلب خلک یې وایي بېرحمانه کاژ یې مطلب راوړي، د خپلو پنځو روپو دپاره مطلب خرڅوي پر خلکو باندې، دغه دپاره ټکټر په دېرش زره په لس زره کالدار یې خرڅوي په دونه ارزاني. بېرحمانه څوک نشته چې د دې مخنیوی وکړي.
سیلاونه راځي، دوی چې دا ځنګلونه وهلي دي، دا خو د اوبو کې په سیندونو کې راځي، آیندې زموږ د رودات ولسوالۍ ته. ځینې ګاونډي هېوادونه شعوري دا کار کوي چې د کونړ ځنګلونو کې اور بلوي، حتی دا لرګي په پټه قاچاق کیږي.
نوم مې صفي الله دی او د کونړ ولایت د سرکې ولسوالۍ اوسېدونکي. زموږ په ولایت کې ځنګل وهل څو قسمه روان دي. یو قسم دا ده چې خلک د اروپ په واسطه باندې ځنګلونه قطع کوي، برقي اروپ په واسطه باندې خارج ته یا داخل کې مارکیټ کې خرڅوي. یو یې د تبرګو په واسطه باندې قطع کوي، زیات ځنګلات د منځ تللي. قومي تړونونه هم شته دی چې خلک د قومي تړونو په واسطه باندې که چا ځنګل کې شین لرګي ووهو، نو هغه څخه تقریبا یو ورې او لس زره افغانۍ جرمه.
ځنګلونه هغه ثروت او شتمني ده چې ټول نسلونه له هغو څخه د استفادې حق لري، خو داسې چې ونې له ریښو نه قطع نه شي. که داسې وشي، راتلونکي نسلونه د ځنګلونو له نعمت څخه محرومیږي. د ډېرو نورو ولایتو خلک هم شکایت کوي، وایي چې په سیمه کې ځنګلونه په سپېره ډاک بدل شوي. هغه کسان چې ځنګلونه وهي یا ولایت یې داخي چې دوی د سون توکي نه لري چې ځنګل ونه وهي نو څه وکړي؟ خو جمال کلیوال بیا دا دلیل نه مني. هغه وایي اوس چې هوا ګرمه شوي، دوی د ځنګلونو د کمښت زیانونه ډېر احساسوي.
مونږ یوازې د دې چې کینه وو مونږ یې د باینه وړو. که غریب هم نو سل فیصد داسې نه څه کوی چې عمومي منافع اجتماعي منافع نه شخصا یو سړی د خپل هغه پورې غریب بي یو تعداد. خو زه دا ورته وایم، مثلا د وچ شاخ نه استفاده وکړه، د مات شوي شاخ نه استفاده وکړه.
پخوا به که چا په کومه سیمه کې د ځنګلونو ونې او شاخونه وهل، جریمه کېدل. خو نن سبا هغه خبرې نشته، نو ځکه ځنګلونه په ورکېدلو دي. د لوګر اوسېدونکی محمد جان د خپل ولایت په هکله وایي:
ولسوالۍ د سر ته پسې ورننه وتلې وه، دره غونده ده. بیا چې دا خلکو به ویل چې هلته یو شاخ مات کې، بیا هغه جریمه لري. حتی هغه وچ خصم اجازه نه وه بدون له یو زیارتو په نام د مولانا یعقوب چرخي، چې دغه مجور به دا وچ ځنګل را کته کاوه جومات لپاره. د هغه لپاره نور چا ته اجازه نه وه سره کته کړې وه. اما اوس یو شی هم نشته چې ټول هغه قطع سوي دي. دغسې خالي غر ده، دا چې شو ځنګل و.
د سی برخې ماهران ځنګلونه او نور شنه بوټي په وجود کې له سږو سره تشبیه کوي. دوی وایي چې موږ د ځنګلونو له برکت پاکه هوا تنفس کوو. موږ د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال عبدالولي مدقق نه پوښتلي چې دوی د شنې فضا د رامنځته کولو او د ځنګلونو د ساتنې لپاره څه کړي.
یو طبیعي ځنګلونه دي چې موږ یې په ملک کې لرو او د دې سره په خوا کې د شنو او سمسورو ساحو پراختیا په ښاري ساحاتو کې د سمسورو ساحو پراختیا په مجموع کې دولت دې ته ډېره زیاته توجه کړې ده. موږ او تاسو شاهد یو په دې سا کې موږ د کابل په ښار کې د یو مقدار زیات د سرسبزي پایدان او په نورو ولایتو کې هم د کارونه تر یو حده پورې پر مخ تللي دي. یعنی مثبت قدم ده، ولې هغه کوم ضرورت چې موږ ورته لرو خصوصا د چاپیریال نگانه تر اوسه پورې هم موږ ډېره لار په مخ کې لرو، باید پر مخ ولاړ سو. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ وضعیت ډېر خرابه ده، هغه د طبیعي ځنګلو ده. طبیعي ځنګلونه په ډېرې خواشینۍ سره د تیرو درېو څلورو لسیزو کې په ډېر بېرحمانه شکل باندې د بعضو خاصو کړیو او وړوکي ګروپ له خوا نه همیش تر یرغل لاندې راغلي دي او ځنګل یې په ډېره بېرحمانه شکل باندې قطع کړی ده او قطع کوي یې.
مدقق وایي چې له بده مرغه دولت د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې داسې څه نه دي کړي چې باید شوي وای.
متاسفانه په دې سره کې دولت ډېر زیات موثر کارونه نه دي کړي. موږ شاهد یو په اکثر ولایتو کې ځنګل قطع کیږي. همیش د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لپاره ده د تشویش وړ خبره ده. ښه اقدام دا ده چې موږ اوس د ځنګلو د مدیریت لپاره یو ښه نوی قانون لرو، نافذ ده قانون. ولې قانون په یوازې شکل باندې نشي کولی ستونزې راته حل کړي. قانون تطبیق غواړي، قانون ته احترام پکار ده، قانون ته درناوی پکار ده. د قانون د تطبیق ادارات باید د ځنګلو حفاظت لپاره لومړیتوب ورکړي، خلکو ته خصوصا قاچاقبرانو ته فرصت برابر نه کړي تر څو زموږ د ملي سرمایه لوټ او تالان کړي. دې سره په خوا کې زموږ د خلکو د هیوادوالو هم مسؤلیت په دې کې شته. باید له دولتي ارګانو سره په ګډه کار وکړي. که چیرې یو څوک راځي او دغه ملي سرمایه په بېرحمانه شکل باندې له منځه وړي، قطع کوي یې، قاچاق په شکل باندې له ملک نه بهر وړي، زموږ هیوادوال دې هم په دې سره کې خپله ونډه واخلي تر څو هغه محیط او هغه چاپیریال طبیعت الله جل جلاله مکتب په وړیا شکل باندې را کړی ده او دا لاس ور نه کړو. دا د خلکو مسؤلیت ده او یو بل مسؤلیت سی دا ګډ مسؤلیت د دولت او د خلکو په منځ کې. هغه د خلکو د پوهاوي د کچې لوړول دي. موږ ډیر کم ځنګلونه لرو، طبیعي ځنګلونه په نشت حساب دي. که چیرې دغه د ځنګلو پرې کول او قطع کول او قاچاق دغه پروسه په همدغه شکل سی د لړۍ سی اوس روانه ده، که چیرې دوام وکړي په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ دغه ملي سرمایه مکمل له لاسه ورکړي. بیا به موږ نه طبیعت لرو، نه به ځنګل لرو، او نه به د هوساینې لپاره، د میلې لپاره، د تفریح لپاره، یا حتی د خپل ژوند لپاره پاکې اوبه هم ونه لرو. نو په دې سره کې ډېره زیاته اړینه ده چې خلک او دولت په ګډه باندې دې مسلې ته پاملرنه وکړي او تر څو د دې ستونزې مخه ونیسو.
روزو دې ته چې د کرنې وزارت د ځنګلونو په ساتنه کې څه کړي. د کرنې وزارت د ځنګلونو د پراختیا رئیس محمد امان امانیار وایي چې دوی د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې په یو نوي قانون کار کړی.
په مشارکت د خلکو کار کوو. محافظت د ځنګلونو سابق په دې شکل باندې و چې دولت خپله مسؤلیت اخیسته ده ځنګلونه ساتل. اوس په اساس د مشارکت د خلکو تنظیم د پایدار د ځنګلونو د خلکو د خانه کېږي. ټول تفاوت داره د قانون چې په دې کې مشارکت د خلکو ته تکیه شوي ده. موعدات هم نظر کې را نیول شوي دي. بندي کول دي په دې کې او شپږ میاشتې نه مثلا شروع کېږي نظر په قانون د جزا باندې ده. او په زمین کې د لس زرو نه تر سه زره افغانۍ پورې او حتی د هغه ارزش قطع د ځنګلونو او قاچاق د لرګیو په حساب باندې چې په ارزش په اساس باندې دا جرایم را ټاکل شوي دي.
محمد امان امانیر وایي د دې لپاره چې خلک د سون موادو لپاره د ځنګل ونې ونه وهي، دوی ځنګلونو ته نږدې داسې نیالګي ږدي چې خلک د ضرورت په وخت کې د سوخت کار ورنه واخلي. هغه وایي چې دوی دا کار پیل کړی، په څو کلونو کې به ښه نتیجه ورکړي.
موږ په خاطر دې چې فشار د طبیعي منابعو باندې را کم شي، موږ په مجموع کې د سوان لرګیو د پاره باغستانونه یا باغونه را احیا کوو. د هغه کمیټو د پاره چې هلته ځنګلونه دي چې زر ورسېږي، دا ونې د سوان لرګیو د پاره چې د خلکو معیشت لرګیو د درکه را پوره شي. په زمین کې دې موږ 1450 هکتاره ساحه د ځنګلونو د پستې او د جلغوزې په ولایتو په کچه باندې موږ په نظر کې چیرانی ولیدی او همچنان د یو تعداد عامه په هویم نو نظر کې نیولې ده هغه ساحه چې موږ احیا کړی دی په تیر کلو کې درې کلو د پاره بیا ضرورت لري بعد درې کلو نه دا ضرورت په بوته نه لري خلکو ته تسلیمیږي او دا پروسه موږ مخکې وړو
آزادی رادیو لوونه تروو